د مخام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. مخلي دي چې د خبرونې د مطالبه بشپړه معرفي وکم. پیل دي سات خبرونه کوو. د طالبانو حکومت وایي هاګ میشت د جرمونو نړیوالې محکمې آی سی سی ته ځان مکلف نه بولي. حکومت نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې د اسلامي شریعت په رڼا کې د افغانانو د دیني او ملي ارزښتونو د ساتونکي نظام په توګه د روم اساسنامه چې پر بنسټ دغه نړیواله محکمه جوړه شوې او د تېرې ادارې لخوا ورسره افغانستان الحاق شوی قانوني اعتبار نه لري. د طالبانو حکومت دغه اعلامیه داسې مهال خپروي چې د آی سی سی لوی څارنوال تېره جنوري میاشت کې د هغه څه په خاطر چې د طالبانو حکومت له بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو له حقونو څخه په جدي غړونو تورن کړی. د دوی د مشر او د سترې محکمې د رئیس د نیولو لپاره غوښتنه وکړه چې تر اوسه د دې محکمې قاضیانو په اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې. د طالبانو حکومت د آی سی سی دا اقدام رد کړی او دغه پریکړه یې سیاسي انګیزه بللې ده. د جرمونو نړیواله محکمه په 1998 کال کې د روم د اساسنامې په اساس تاسیس شوې او شاوخوا 125 غړي هیوادونه لري. افغانستان هم په 2003 میلادي کال کې د روم له اساسنامې سره یو ځای شو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینر به د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ته 50 غونډې ته د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل وروستی راپور وړاندې کړي. نوموړی دغه راپور داسې مهال وړاندې کوي چې راتلونکي اونۍ د دوحې تړون د لاسلیک 15 کاله پوره کیږي. دا شورا د دوشنبه په ورځ د مارچ په 3 د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بشري حقوقو راپورونه څېړي او د افغانستان، ایران، اوکراین، اشغال شوو فلسطیني سیمو، سودان او بلاروس په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د بشري حقوقو پر موضوع تمرکز کوي. په جنیوا کې د فبروري 23 تر 28 پورې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د غونډې په لومړۍ ورځو کې به مهم بحثونه ترسره شي. د بشري حقوقو دو سازمانونو په خپل کلنی راپور کې ویلي چې د ایران حکومت د تیر میلادي کال په ترڅ کې 900 او بکې د 2023 کال په ترڅ کې 915 کسان اعدام کړي. ایران له چین وروسته تر ټولو ډیر کسان اعداموي. د ایران د بشري حقوقو سازمان چې په ناروې کې میشت دی او فرانسوي سازمان چې په ګډه د اعدام د مجازاتو په وړاندې نومیږي دا راپور د پنجشنبې په ورځ خپور کړ. په راپور کې ویل شوي چې له 2008 میلادي کال راهیسې چې د ایران د بشري حقوقو سازمان د ایران د اعدامونو د ثبت کار چارې پیل کړي، دا تر ټولو لوړه شمېره ده. دواړه سازمانونه ادعا کوي چې د ایران اسلامي جمهوریت د خپل حاکمیت په اوږدو کې اعدام د سیاسي ځپنې د اصلي وسیلې په توګه کارولی دی. د 2023 کال پرتله په 2024 کال کې د اعدامونو شمیر 10% زیات شوی. په 2023 کال کې 840 کسان اعدام شوي، خو په 2024 کال کې شمیر 915 ته لوړ شوی دی. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د وو مسافرو د وژنو مسؤلیت د بلوط بلتون پال ډلې په غاړه واخیسته او ویل چې قربانیان د پوځ او استخباراتي خدماتو سره تړاو لري. د بریدي سیشن په شپه ناوخته په رخنی نومي سیمه کې هغه مهال وشو چې وسلوالو یو بس چې له پنجاب څخه کوټه د په لار او په لوی لار کې ودراو وته نه راښکته کړل او په دزو وژل. د بلوط بلتون پال ډلې په یو بیان کې ویلي چې دوی وسلوالو په بس برید وکړ او د پوځ وته نه وژل، خو ځایي چارواکو دا ادارت کړی او ویلي دي چې وژل شوي کسان ملکي وګړي او چل امنیتي ځواکونو سره هیڅ اړیکه نه درلوده. د اسرائیل او حماس ترمنځ د یرغملو او اسیرانو د تبادلې په ترڅ کې حماس نن د 3 مړو شوو یرغملو مړي اسرائیل ته وسپارل. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د اسرائیل پاوز اعلان وکړ چې د 3 یرغمل شوو کسانو تابوتونه اسرائیل ته انتقال شوي دي. اسرائیل د 2023 کال په نومبر میاشت ویل چې ماشومان او د دوی مور د اسرائیلو په هوایی برید کې وژل شوي، خو د دوی مرګ هیڅ کله د اسرائیلي چارواکو لخوا نه دی تایید شوي. د اوسنی اوربند تړون له مخې د جسدونو د سپارلو دا لومړی ځل دی او تمنه کیږي چې اسرائیل به د دوی هویت وروسته له هغې چې د اینا ازموینې ترسره شي اعلان کړي. او په چک جمهوریت کې نن سهار په یو سوداګریز مرکز کې د یو کس لخوا د چړې په ګزارونو 2 وژل شوي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د پولیسو له قوله ویلي چې دا پیښه د پراګ په ختیځ کې د اهرادیک کرالو په ښار کې په یو پلورنځي کې شوې او بریدګر چې یو مشکوک ځوان دی نیولی دی. د وژل شوو ښځو هویت تر اوسه نه دی څرګند او مشکوک کس یو چکی 18 ځوان ښودل شوی. د پیښې له ځایه شاوخوا 1 کیلومتر لرې د پولیسو لخوا نیول شوی دی. ازادي راډیو اوري. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په خپل 55مه غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت وڅېړي. له دغې غونډې افغانان په تېره ښځې څه تمه لري؟
دغه وضعیت چې پر ښځو او نجونو کوم بندیزونه څه لګېدلي، په دې اړه باید وغږېږي سره یو تغییرات راسي او دغه ناستې نتیجې ورکړي.
د طالبانو حکومت وایي هاګ مېشت د جرمونو نړیوالې محکمې ICC ته ځان مکلف نه بولي.
دولتونه صلاحیت لري چې پریکړه وکړي چې له یو بین المللي سند سره الحاق وکړي یا هغه الحاق لغوه کړي. متاسفانه د طالبانو حکومت تر اوسه پورې په نړیواله سطحه د یو دولت عنوان نه دی پیژندل شوی.
په دې اړه مو د حقوقي چارو له یو پوه سره مرکه کړې. په اورزګان کې یو شمېر فرهنګي فعالان او د دې ولایت اوسیدونکي اندېښنه لري چې تاریخي سیمې د نړېدو له ګواښ سره مخامخ دي.
کپر کلا چې مثلا دا یو تاریخي ابدا چې د ټول افغانستان لپاره، خصوصا د اورزګان لپاره، خو ټول برخې موږ وینو چې ویجاړ شوي دي، دیوالونه ورسې ویجاړ شوي دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د اسرائیل او حماس ترمنځ یرغملو او اسیرانو د تبادلې په ترڅ کې حماس نن د څلورو مړو شویو یرغملو جسدونه اسرائیل ته وسپارل.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په 55مه غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه خبري وشي. دا غونډه به د راتلونکي دوشنبه پورې پیل او څو ورځې دوام وکړي. د غونډې ته د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی هم د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه خپل نوی راپور وړاندې کړی. افغانان په ځانګړي ډول ښځې چې په دې هېواد کې د طالبانو د حکومت له سختو محدودیتونو سره مخامخ شوي، له دې ناستې څه تمه لري؟ نور جزئیات د فیروزه عزیزي په راپور کې.
تمه ده چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی د روانې فبروري په 28مه د دغه هېواد د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا غونډې ته خپل راپور وړاندې کړي. ریچارډ پنیت دا راپور په داسې ورځ وړاندې کوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه تړون د لاسلیک له 15مې کلیسې سره برابره ده. د ښاغلي بنیت دا راپور له خپور سوی نه دی، خو له دې مخکې د یادې شورا تیرو ناستو ته د طالبانو تر واک لاندې د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو روان وضعیت زړه ګنونکې بللای. د پخپلو راپورونو کې د طالبانو په زندانونو کې د بندیانو د شکنجو، پر ښځو د جنسي تیریو، په خوانیو پوځیانو او دولتي کارکونکو د ورکولو او وزلو، د غشان پر ښځو د بیلابیلو بندیزونو لامل د ناورینونو اداوې کړې دي. هغه څه چې د طالبانو حکومت خبرګونونه راپارولي او رد کړې دي، او له همدې عملې د 2014 کال په اګست کې د هیواد ته د ښاغلي بنیت پر سفرونو بندیز ولګاوه. یو شمېر افغان نجونې او میرمنې تمه لري چې په دې غونډه کې پر دوی د طالبانو حکومت لخوا د لګول سویو محدودیتونو د لرې کولو په اړه جدي خبرې وسی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په یو خبر پاڼه کې چې پرون چهارشنبه د فبروري په 19مه خبره کړې، ویلي د دې سازمان 55مه غونډه راتلونکي دوشنبه د فبروري په 14مه پیل او د اپریل تر 14مه به دوام ولري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولۍ مستشار محب الله طیب د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې شورا فیصلې پریکړه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی لاندې د یو بنسټ په توګه د ملګرو ملتونو سازمان غړو ته الزامي جنبه نه لري، خو په خبره یې د اخلاقي او توصیوي اړخې پریکړه مهمې دي.
مخصوصا د قسمت نظارت از نقض حقوق بشر، مستند سازی،
خصوصا د بشري حقوقو د سرغړونو په برخه کې د څار او مستند جوړولو لپاره هغه میکانیزمونه چې د دې شورا د پریکړه لیکونو په اساس جوړ شوی، د نړۍ په ډیرو سیمو کې عدالت ته د رسیدو په برخه کې د اغیزو ګټې رسیدلې، او زه فکر کوم چې افغانستان ته به هم ګټه ورسیږي چې وکړای شي یو غوره څارونکی میکانیزم جوړ کړي.
د کابل ښار او ننګرهار ولایت اوسیدونکو ګلرخ یارمل او شفیقی رحمتي هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د غونډه کې باید پر دوی ته لګول سویو بندیزونو او وضعیت په اړه جدي خبرې وسی.
زمونږ هیله دا ده چې په دغه ناسته کې د افغانستان پر دغه وضعیت چې پر ښځو او نجونو کوم بندیزونه څه لګېدلي، په دې اړه باید وغږېږي سره یو تغییرات راسي او دغه ناستې نتیجې ورکړي، تر څو مونږ وکړو کولای بېرته د مکتب او پوهنتونونو دروازې خلاص شي، چې بېرته دوباره مونږ خپل تعلیم او تحصیل ته ادامه ورکړو.
زما په نظر د افغانستان دننه یا بهر په هر ځای کې چې د افغان ښځو لپاره غونډې دایریږي هغه موارد وړاندې شي. که چېرته ریچا بینید دا یا د نړۍ نور مشران دي چې د افغان ښځو لپاره غږ پورته کوي، د هغې د حقونو دفاع کوي، باید هغه چارې پر مخ بوزي. او زما د طالبانو او د اوسني ډله چې واک ته رسېدلې ده له دغوی څخه زما هیله دا ده چې دوی هم د دغه مسایلو په نظر کې نیولو سره موانع ایجاد نه کړي.
طالبانو په افغانستان کې تر بیا واکمنېدو وروسته د نورو ګڼو محدودیتونو تر څنګ افغان نجونې له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو او ښځې په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو راګرځولي دي. خو د دوی ادعا تل دا ده چې د ښځو حقونه یې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ویلي د دوی 85مه غونډه به د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتریش په وینا سره پیل، له هغه وروسته به د بشري حقونو شورا علي کمشنر ویلکر تورک، د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې رئیس فیلیون یانګ او د سویس د بهرنیو چارو وزیر اگنازیو کاسیس غونډې ته وینا وکړي. دغه سازمان د خبر پاڼې له مخې کلیدي بحثونه به د غونډې په لومړۍ ورځو کې د فبروري له 24 تر 26 پورې ترسره شي چې د سلو غړو هیوادونو استازي به پکې وینا ولري.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په افغانستان کې د روان د بشري حقونو د وضعیت په اړه په خپله غونډه کې چې ټاکل شوې د دوشنبه په ورځ پیل کړي خبرې وکړي. د دې غونډې په درشل کې د طالبانو حکومت وایي هاګ میشت د جرمونو نړیوالې محکمې ICC ته ځان مکلف نه بولي. حکومت نن په دې اړه یوه اعلامیه خپره کړې. په اعلامیه کې ویلي چې د ICC، البته دغه اعلامیه داسې مهال خپروي چې د ICC لوی څارنوال په تېره جنوري میاشت کې د هغه څه په خاطر چې د طالبانو حکومت له بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو له حقونو څخه په جدي سرغړونو تورن کړی دی، د دوی د مشر او د سترې محکمې د رئیس د نیولو لپاره غوښتنه کړې چې تر اوسه د دې کمې قاضیانو په اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې. په دې اړه مې مخکې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له پخواني استاد نصر الله ستانکزي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د طالبانو حکومت ته په پام چې په کور دننه او په نړیوال ډګر کې مشروعیت تر پوښتنې لاندې دی، تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد دا حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، آیا حکومت کولای شي چې د افغانستان غړیتوب داسې یو مهم تړون کې وزندوي؟
تاسو ته باید ارز وکړم چې معمولا دولتونه صلاحیت لري چې پریکړه وکړي چې له یو بین المللي سند سره الحاق وکړي یا هغه الحاق لغوه کړي. اما کوم دولتونه؟ هغه دولتونه چې د حقوقو له نظره کامل الحقوق دولت وي، په دې معنا چې د دولت ټول معیارونه پوره کړي وي. متاسفانه د طالبانو دولت یا حکومت یا اداره تر اوسه پورې په نړیواله سطح د یو دولت په عنوان نه ده پیژندل شوی. بناندې هیڅ نوه پریکړې صلاحیت د هغه استادو په ارتباط نه لري چې افغانستان غړیتوب لري او له پخوانه د هغوی عضو ګرځېدلی. بنان زه فکر نه کوم چې نړیواله جنایي محکمه یا نور مراجع دغه اعلامیې ته په حقوقي لحاظ اعتبار ورکړي.
افغانستان د دې محکمې غړیتوب په 2003 کال کې ترلاسه کړی ده. حکومت چې دغه اعلامیه خپره کړې په دې کې د څلورو مهمو ټکو یادونه کړې ده. ویلي دي چې افغانستان په جګړه کې وو او په دغومره موده کې طالبان ویلي دي چې ډېر ظلمونه په افغانستان کې ترسره شول خو دې محکمې هیڅ هم ونه کړل. آیا دا کېدای شي د توجه وړ وګرځي؟
په حقوقي لحاظ دا له توجه وړ نه ده، اما طالبان کولی شي د یو انتقاد په عنوان یا د یو انتقاد تر عنوان لاندې دا مسله مطرح کړي چې ولې پرونی جنایتکاران د دې محکمې له خوا نه دي محاکمه شوي. اما دا بیا د دې معنا نه شي ګرځېدلی چې یوه مرجع دا خبره وکړي چې فلانی چون نه ده محکمه شوی زوجه هم مجرم ما هم محکمه کوي. دا داسې معنا لري. یوه اول بل خوانه به تاسو معلومات تل پاره د اوریدم کې معلومات تل پاره د افغانستان قضیه د جنگي جنایات او قضیه اساسا له 2009 کال نه وروسته د محکمه په میز باندې و. اخرین مورد هم د محکمه غوښتل چې د افغانستان قضیه د جمهوریت په دوران کې و چې د جمهوریت د سقوط سره هغه پروسه ودرېده.
خو له هغه وروسته کله چې محکمې غوښتل چې په افغانستان کې د جګړې د ښکېلو خواوو لوري د ترسره شوو جنګي جنایتونو او دغه راز د بشریت ضد جنایتونو د اعدام په اړه څېړنه وکړي چې په هغه کې نړیوال ځواکونه، د امریکا متحده ایالاتونو ځواکونه، د پخواني جمهوري نظام ځواکونه او دغه راز مخالف ځواکونه ښکېلو د یو شمېر لورو لخوا تر فشار لاندې دا محکمه نیول شوې. په تېره بیا د امریکا لخوا پرې بندیزونه لګول شوي دي، مخکې مونږ شاهد وو، او محکمه یې دې ته اړ ایستلې ده چې د دا ډول اعدامو په اړه له څېړنو په شا شي. خو په وروستي مورد کې محکمې د طالبانو د مشر او دغه راز د سترې محکمې د رئیس د نیولو لپاره غوښتنه وړاندې کړې ده. آیا فکر نه کوئ چې د دې محکمې بې پرېتوب تر پوښتنې لاندې راوستل کېدای شي؟
یو لوی ستونزه چې دا محکمه لري اکثرا د لوی قدرتونو تر فشار لاندې ده، او کله کله هم متاسفانه په دې محکمې باندې دا ادعا هم کېږي چې د غریبو هېوادونو په تېره بیا د افریقایي هېوادونو په جنایاتو باندې ډېر زیات تمرکز کړی. په اروپا کې یوازې د پخواني یوګوسلاویا په قضیو باندې ډېر کار کړی. دا عمومي انتقاد داسې په دوی باندې راغلی. د امریکې متحده ایالات په مشخص ډول د دې لپاره دا اقدامات کوي له یو خانه د دې محکمې غړیتوب نه لري. دوه مسله دا ده چې امریکایان چون په ډېرو جنګي جنایاتو کې د دې محکمې له نورو مراجعو لخوا تورن شوي دي چې دوی جنګي جنایات کړي دغلې جملې نه په افغانستان کې، نو په دې اساس امریکایان غواړي چې له سیاسي فشار نه استفاده وکړي او د محکمې تر فشار لاندې راولي، او دقیقا د دې محکمې په کارونو لپاره خنډ ایجادولی شي.
د طالبانو د دغې اعلامیې وروسته که چیرې د طالبانو د مشر او د سترې محکمې رئیس د نیولو حکم صادرېږي، یعنې د دې محکمې قاضیان دا حکم صدروي، له هغه وروسته له حقوقي پلوه د طالبانو حکومت دریز به څه ډول وي؟ او د طالبانو مشر که څه هم په داخل کې په عام محضر کې ډیر کم لیدل شوی، خو که بهر ته سفر کوي آیا هیوادونه مکلفیت لري چې نوموړی ونیسي؟
په پرنسپ کې د اساسنامې له مخې کله چې دا محکمه حکم وکړي د محکمې غړي هیوادونه مکلفیت پیدا کوي چې د محکمې پریکړه عملي کړي. نو که چیرې دا حکم وکړي که هیانه فرض کو د طالبانو مشر یا د هغوی د سترې محکمې رئیس د دوی د هر یو غړي په لاس کې ولویږي، مکلفیت پیدا کوي چې هغه ونیسي او محکمې ته وسپاري.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له پخواني استاد نصر الله استانکزي سره د طالبانو د حکومت د وروستۍ اعلامیې په باب مرکه، په دغه اعلامیه کې د طالبانو حکومت ویلي حق میشته د جرمونو نړیوالې محکمې ICC ته ځان مکلف نه بولي.
ازادي راډیو ته ورجوی نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اسرائیل او حماس ترمنځ د يرغملو او اسیرانو د تبادله په ترڅ کې حماس نن د څلورو مړو شو يرغملو مړي اسرائیل ته وسپارل. د څلور جسدونه نن په غزه ترانګه کې حماس د نړیوال سره صلیب چارواکو ته وسپارل. د اسرائیل پوځ هم تایید کړ چې څلور مړي نن ترلاسه کړي دي. نور جزئیات د فرشته صحاق پر رپورټ کې.
حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګري سازمان بلل شوی، نن پنجشنبه د غزې په ترانګه کې د وربند د تړون له مخې د اسرایلي نوي زیږیدلي ماشوم کافر بیباس، د هغه د څلور کلن ورور آریل چې د 2023 کال د اکتوبر د 8 په برید کې د دې ډلې لخوا تر ټولو کوچنی يرغمل شوی بندیان وو، او د دوی مور شيري بیباس او اودي لیفشیتس جسدونه اسرائیلو ته وسپارل. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د سره صلیب موټرونه چې هر تابوت یې د يرغمل شویو کسانو کوچنی انزور درلود، د غزې په ترانګه کې د جسدونو د انتقال له ځایه ووتل. د اسرائیلو پوځ اعلان وکړ چې د څلورو يرغمل شویو کسانو تابوتونه اسرائیلو ته انتقال شوي دي. حماس د 2023 کال په نومبر کې وویل چې یاد ماشومان او د دوی مور د اسرائیلو په هوایي برید کې وژل شوی دي، خو د دوی مرګ هیڅ کله د اسرائیلي چارواکو لخوا نه دی تایید شوی. دا اوسنی وربند د تړون لاندې د جسدونو د سپارلو د لومړی ځل دی، او تمنه کیږي چې اسرائیل به د دوی هویت وروسته له هغه چې ډي ان ای ازموینې ترسره شي اعلان کړي. دا اسرائیل ولسمشر ایساک هرزوګ ویلی چې هغه د اسرائیل حکومت په استازي توپ د دې لپاره بخنه غواړي چې په هغه خونړۍ ورځ د دوی ساتنه ونه شوي کولای او هم یې دا ونه شو کولای چې یاد یرغمل شوي کسان خوندي بیرته خپلو کورونو ته راولي. د 2023 کال د اکتوبر په 1 چې د اسرائیلو لپاره تر ټولو خونړۍ ورځ بلل کیږي، د اسرائیلو لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو او د هیواد ټول دفاعي بنسټونه د امنیتي سرغړونې له امله له سختو انتقادونو سره مخ دي. منتقدین استدلال کوي چې نتنیاهو د یرغمل شویو د بیرته راستنولو لپاره کافي اقدامات نه دي کړي، خو هغه دا انتقادونه ردوي. د رویټرز د راپور له مخې نتنیاهو د خپلو ښي اړخي ائتلافي متحدینو لخوا په غزه کې د وربند تړون ته د موافقې له امله له سختو نیوکو سره هم مخ دی، خو پرله پسې نظر پوښتنې بیا ښیي چې د خلکو پراخ ملاتړ له دې وربند سره دی، کوم چې تیره میاشت د متحده ایالاتو په ملاتړ او د قطر او مصر په منځګړیتوب ترسره شو. د پنجشنبه په ورځ د جسدونو د سپارلو او ترې مخکې د شنبه په ورځ د شپږو یرغمل شویو کسانو د ژوندي تسلیمولو له امله تمه کیږي چې سلګونه نور فلسطینیان چې د غزې د جګړې پر مهال د اسرائیلي ځواکونو لخوا نیول شوي او باور کیږي چې ښځې او ماشومان به هم پکې وي خوشي شي. تر اوسه پورې 19 اسرائیلي یرغمل شوي خوشي شوي دي. همدارنګه په دې لړ کې 15 تایلنډي وګړي هم په ناڅاپي توګه خوشي شوي دي. اسرائیلو په غزه کې جګړه د حماس لخوا پر دغه هیواد د برید وروسته پیل کړه. د اسرائیلو د شمیرو له مخې د اکتوبر د 1 نیټې د برید په پایله کې 1200 اسرائیلیان ووژل شول او 251 کسان وتښتول شول. د فلسطین روغتیایي چارواکي بیا وایي چې د اسرائیلو پوځي کمپاین شاوخوا 340,000 فلسطینیان وژلي او د غزې ترانګه یې په لویه کچه ویجاړه کړې ده.
دې برخه کې به وړاندې واورې چې په اروزګان کې یو شمېر فرهنګي فعالان او د دې ولایت اوسیدونکي اندېښنه لري چې تاریخي سیمې د دې ولایت البته د نړیدو له ګواښ سره مخامخ دي، خو اوس به د چمپینز ترافي سیالیو ته مخه کړو. د چمپینز ترافي یا د اتلانو جام د ورځنیو سیالیو په لړ کې نن د بنګله دېش او د هند لوبډلو ترمنځ لوبه په متحده عربي اماراتو کې پیل شوې. د نننۍ لوبې پچا بنګله دېش ګټلې وه او د بیټنګ پریکړه کړې وه. بنګله دېش د هند لوبډلې لپاره د 228 منډو هدف ټاکلی دی. هند تر اوسه هیڅ یو لوبغاړی د هند نه دی سوځېدلی او په اوبخې لسم اور کې 15 منډې کړې دي. د افغانستان لوبه هم سبا له جنوبی افریقا سره ده. په بی گروپ کې به افغانستان له استرالیا او انګلستان سره لوبه کوي. د چمپینز ترافی د اتلانو جام دغه لوبه په پاکستان او متحده عربی اماراتو کې ترسره کیږي. په متحده عربی اماراتو کې د دې لپاره چې د هند لوبډلې پاکستان ته له ورتګ څخه ډډه وکړه او د همدې لپاره د دواړه هیوادونه به د دې لوبو قربانوي. په اروزګان ولایت کې یو شمېر فرهنګي فعالان او د دې ولایت اوسیدونکي اندېښنه څرګندوي چې تاریخي سیمې د نړیدو له ګواښ سره مخامخ دي. دوی ټینګار کوي که حکومت په دې سیمو کې پانګونه وکړي او دغه تاریخي آثار ورغوي، نه یوازې به د سیاحت صنعت وده وکړي بلکې د سیمې اوسیدونکو ته به د کار فرصتونه هم برابر شي. نور هالی په دې رپورټ کې.
د اروزګان ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې شاوخوا 2 تاریخي آثار او بستاني صحې شتون لري. دا سیمې د تیرو څو لسیزو جګړو او د دولت د نه پاملرنې له امله له پام څخه غورځېدلې دي او له دې سیمو څخه یو شمېر تاریخي آثار هم له منځه تللي دي، خو ځینې نورې اوس هم د له منځه تلو په حال کې دي. دغه ستونزه د سیمې د کلتوري ورثې لپاره یو لوی ګواښ بلل کېږي چې په صورت کې د دې سیمې تاریخي آثار له منځه تلل به نه یوازې د اروزګان تاریخ ته زیان ورسوي بلکې د دې سیمې کلتور ته به هم یو ستر خطر پیښ کړي. د اروزګان ولایت یو فرهنګ پال حاجي شفیع الله رحیمی وایي اوس مهال په افغانستان کې امن دی او دا یو مناسب فرصت دی چې حکومت او نړیوال موسسات باید د دې ارزښناک آثارو د رغولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي.
کپر کلا چې د مزرنده یو تاریخي ابدا چې د ټول افغانستان لپاره خصوصا د اروزګان لپاره، خو ټول برخه موږ وینو چې جلسې ویجه دیوالونه ورسه ویجاسته ویجه او دغه تر څنګه نش نشانی چې کوم ځای هم وسمن میر چې کوم نش نشانی مثلا د منګیانو ځین نور داسې یو تاریخي شی مال میزلته از موږ د ټول ملک د پاره اجتماعي ده کچری دی 15 نه دی بدات ته وکی نه وایز دا چې د اجتماعي بس بلکې د سیرانیان د پاره بوم یو پلمای مثلا سیرانیان د نور ولایتو څخه ته د خارجي ملکو څخه بوم ورته راځي
د اورزګان ولایت دوه نور وسیدونکو احمد الله او راز محمد وای که حکومت د یاد ولایت د تاریخي اثار ورغوي نه وازی به د سیاحت صنعت وده وکړي بلکې د سیمې وسیدونکو ته به د کار موقع هم برابرې سي
ولنی خوشاله موږ ټول ولسه دغه ته خوشاله یو چې موږ یو تاریخي ځای یو نوم پرې ځای یادیږ هغه بیرته مشته څوک را ژوندې کې د خوږ جر د خوشالي خبره دیوالونه خونی وي دا بیا د نه پالیت سه عادي خرابه سه ولې تاسو ویني نو بیا موږ غواړو د دولت سه چې مقصد یو تاریخي ځای دی یو ملي ځای دی یو نام ځای هغه به چې وروزل سي
روزګان ولایت خو کینن ډیر ښه تاریخي ځایونه سته شش ځایونه سته نو یا هغه ځایونه چې هغه بارانو خراب کړی نو زمرد مسلین او زمرد مشرانو خصوصا د حکومت مشرانو څخه مونږ هیله ورزو ده چې دغه ځایونه برته ورغی نو دا په روزګان کې تاریخي ځایونه دي دا ځایونه چې برته ورغی ولس
بلخوا بیا د اورزګان د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم منی چې تاریخي آثار د لمنځتلو له ګواښ سره مخامخ دي خو هغوی وایي چې دوی اوس پلان لري چې د دې سیمو د رغولو لپاره اقدامات وکړي د یاد ریاست ګرځند امیر مولوی محمد افضل سید ویل
د روزګان ولایت تاریخي ابدو چې اکثره ویجاړي سوي دي په تیر وخت کې اوس بیرته دا کیږي چې تاریخي ابدو ټوله جوړي سي او ټوله بیرته د سرسه د تاریخي ابدو موږ جوړي
د اورزګان ولایت تاریخي آثار د پاموړ کلتوري میراثونه دي چې د دې د نړیدو څخه د خوندي کولو لپاره د حکومت لخوا جدي اقدامات ترتیا ده د فرهنګ پالانه او عام خلکو غوښتنه دا ده چې د دې سیمو رغونه ژر تر ژره پیل سي ځکه چې نه یوازې د اورزګان تاریخي او کلتوري ارزښت ژغوري بلکې د دې ولایت د سیاحت صنعت او د خلکو د اقتصادي ژوند لپاره هم مهم دي
په انستاګرام کې ازادي رادیو انډرسکور پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو
او د همدې خبري مجلې ورستای راپور د فلیپین په وکلی والا سیمه کې د دنګي انتبل عمل د دوه کسانو تر مړینې وروسته هغو کسانو ته د نقد جایزې اعلان وشو چې د ناروغي لیږدونکو حشره ژوندۍ یا مړه ونیسي نور بل اسمت سروان وورو
د دې پروګرام لمخي هر څوک چې پنځه ماشه یا د ماشو بچي وسپاري یو پیزو چې د فلیپین د پیسو واحد دی او د یورو له سباندې یو سنت سره برابرې شي د جایزې په توګه ترلاسه کوي دنګي تبا یو ویروسي ناروغي ده چې د ماشو د چیچلو له لارې انتقالي شي د روغتیا نړیوال سازمان وایي دا ناروغي ډیری وخت خفیفي نښې لري یا اصلا نه معلومی شي خو په ځینو مواردو کې کېدای شي شدید او حتی وژونکي وي دنګي تبه عمدتاً په تودو یا ګرمسیرو او نیمه ګرمسیرو سیمو کې په تیره بیا په ښاري سیمو کې ډېر خپریږي د اډیشن هلس کالج د فلیپین پلازمینی مانیلا ته نږدې دی له هغو سیمو څخه دی چې دنګي تبه پکې خپره شوې ده او تر اوسه پورې په دې سیمه کې د 12 کونکو ژوند اخیستی دی په دې سیمه کې چې تر 3000 ډیر نفوس لري او خلک یو بل ته پنيشتي غنو کورونو او جګپړو ودانوي کې اوسي تر دې مخکې د دنګي د مخنیوي لپاره د چاپیریال د پاکولو د اوبو د لارو د پاکولو او د عامه پوهاوي د پروګرامونو په شان بیلابیل لارې امتحان شوې دي خو د ناروغانو شمیر د 2023 کال په اوږدو کې 240 رسیدلی دی د دې وضعیت له امله د سیمې چارواکو پریکړه وکړه چې جدي اقدامات وکړي د کلیو د شورا مشر کارلیټو سرنال وایي د خطر زنګونه وحل شي باید حل لاره ومومي ځینې شنون کې اندېښنه لري چې دا کار ممکن برعکس پایله ولري ځکه ځینې خلک شاید جایزې د ترلاسه کولو لپاره قصدن ماشي وروزي خو سرنال دا احتمال ردوي او وایي دا پروګرام به ژر پای ته ورسی شي کله چې د ناروغي پیشي کمی شي د دې کمپاین له پیل سره ځینو خلکو ماشینې ولی او دفتر ته سپارلې دي. څلور شپېته کرن میګل لاباګ چې کثافات ټولوي د ماشو 15 بچي په یوه بوتل کې راوړل او 9 پیزو یعنی د یورو 15 سنټه جایزه ترلاسه کړه. هغه له خوشی وویل دا مرسته ډیره ښه ده، اوس کولی شي قهوه پرې رانیسي. د فلیپین د روغتیا وزارت وایي د 2024 له جنوري تر فبروري پورې د ډینګي تبي 28,240 پیښې ثبت شوي چې دا د تیر کال پرتله 40% زیاتوالی شي.
ازادي راډیو 40 ساعته له تاسو سره ده.